تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. یوه بلې پښتو خبرونه ته هر کله نوریاس نوري مو د ازادي رادیو نننۍ ورستې نیم ساعته پښتو خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د ولسي جرګې د ورستۍ اقدام په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر د ویاند له ورستۍ څرګندونو خبرېږي چې د ولسي جرګې د ولسمشر حامد کرزي لخوا کاندید وزیرانو ته د رایو ستاینه کړې ده. دغه راز اوري چې د افغانستان ولسي جرګه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تر هیڅ څېړنې وروسته د ولایتي شوراګانو وروستۍ نتیجې اعلان نه کړي. په ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطلب لغون کړي، خو لومړی فریده هور سیفی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر په یو نوی فرمان کې د ولسی جرګې لغړو غوښتي چې په رخصتۍ ولاړ نشي او هغو وزیرانو ته چې نوی به ونومول شي د باور رای ورکړي. د ایران ولسمشر چې سبا ترکمنستان ته په سفر روان دی، نن په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر سره خبرې وکړي او فرانسې د ممکنو بریدونو د اندېښنو له امله په یمن کې خپل سفارت وتاړه. افغان ولسمشر حامد کرزی په یوه نوی فرمان کې د ولسی جرګې لغړو غوښتي چې په رخصتۍ ولاړ نشي او هغه وزیرانو ته چې نوی به ونومول شي د باور رای ورکړي. د جمهوری ریاست د چارو اداري ویان فیضی زدران ازادي رادیو ته وویل چې دغه فرمان د اساسي قانون د 101 ماده پر اساس صادر شوی او ټاکل شوی دی چې نوی وزیران هم ډیر ژر ولسی جرګې ته ورپیژندل شي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی هیئت ویلي چې سبا به د دغه فرمان په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې غړو ولسمشر کرزی لخوا دوی ته د نوی پیژندل شوی کابینې لپاره د باور د رایې ورکولو څخه وروسته داسې پریکړه کړې وه چې د مرغومي له 15 نیټې څخه به د کب د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې ژمنۍ رخصتۍ وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې په دولتي ادارو کې د دوګونو معاشونو د ورکړې په اړه څېړنه وکړي. دغه فرمان له مخې د افغانستان د مالیه وزارت به ځینو نورو ادارو په مرسته په دولتي ادارو کې یو شمیر کارکوونکو ته د سوپر سکیل په نوم د معاشونو څرنګوالی وڅېړي او په افغانیو به یې د ورکړې په څرنګوالي غور وکړي. د فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې د افغان دولت په سلګونو کارکوونکي په یاد شوي نوم لوړ معاشونه اخلي او پاتې نور د کم معاش اخیستو لامل نه لیدي. د هلمند ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې دغه ولایت د ګرشت کولوسوالۍ په نهر سراج سیمه کې د پولیسو او ځنګړو امنیتي ځواکونو په یو برید کې څلور طالبان وژل شوي، یو تن ټپي شوی او وکسه ژوندي نیول شوی دي. خو قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویاند ګڼي دغه خبر په تایید سره ویلي چې وژل شوي ټپیان هم نیول شوي کسان ټول طالبان نه بلکې ملکی خلک دي. د په افغانستان کې د ناتو ځواکونه وایي چې دغه هیواد په جنوب کې د سړک د غاړې د یو بمب چاودنې کې څلور امریکایي سرتیري وژل شوي دي، خو ناتو ځواکونو د خبر جزئیات نه دي څرګند کړي. دا په نوې میلادي کال کې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته لومړنۍ اوښتې مرګ ژوبله ده. دغه شان د بریتانیا هیواد په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې یو بریتانوي سرتیری چې په هلمند ولایت کې ټپي شوی و د یکشنبه په ورځ مړ شو. لازادی رادیو د خبرونو د ماوري هغه 15 امریکایان چې په پاکستان کې بنديان دي لدې انکار وکړ چې ګواکې په پاکستان کې د تروریستي حمله پلان درلود. یت چې وی امریکایان د دسمبر په لومړیو کې د پاکستان په ختیځ خار سرګوده کې په دې شک ونیول شول چې لیوی اسلامي وسلوالې ډلې سره په پاکستان کې د تروریستي عمل د ترسره کولو لپاره د اړیکې هڅه کوله. څرنوالانو نن ویل نیول شو سړی او لال قاعده او نور وسلوالو ډلو سره له تړاو څخه انکار کړي. هغه ویلي چې افغانستان ته د تکل درلود. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان نن ویل تهران ته د اروپایي پارلمان د یو هیئت ټاکل شوی سفر وزندید. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د رامین مهمان پرست له قبل وایي د دې کتنې نوې نیټه به ډیر ژر اعلان شي. خو د زندیدو د علت په اړه یې څه ونه ویل. ټاکل شوی به چې د اروپایي پارلمان یو لس کسیزه ډله د جنوري په 1 نیټه ایران ته لاړه شي. د ایران د اصلاح غوښتونکو یوې پلوی وی پاڼې ویلي د تهران د پوهنتون اتات یا استادانو د ایران لستر مذهبي مشر څخه غوښتي چې د مخالفینو د مخالفو مظاهره کوونکو پر ضد سخت چلند بند کړي. تیره میاشت په ایران کې د مخالف مشر میر حسین موسوی د خوري په ګډون د لانجو له امله لکتر لګه اته تنه وژل شول. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن په دوشنبه کې د تاجکستان له جمهور رئیس امام علی رحمان سره تر کتنې وروسته وویل ایران به په افغانستان او پاکستان کې د ثبات او د سیمې د امنیت په برخه کې له تاجکستان سره مرسته وکړي. احمدی نژاد به سبا ترکمنستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له ولسمشر سره به هم وویني. هغه به همداشان د ترکمنستان او ایران ترمنځ د پایپ لاین د افتتاح په مراسمو کې هم ګډون وکړي. په تاجکستان کې د شاوخوا 20,000 زلزله ځپلو لپاره د خوراکي موادو او سرپناه د برابرولو هڅې روانې دي. د نوې میلادي کال په دوهمه ورځ په تاجکستان کې د زورور زلزلې په اړه چې د پامیر غرونه یې ولړزول او شدت یې د ریختر په حساب 15.3 اټکل شوی، د مړینې هیڅ راپور نه دی ورکړل شوی. د ونج سیمه چې ډیر زیان ورته رسیدلې د همدې زیادی یو مسؤل په قول له زرو څخه ډیرو کورونو ته زیان رسیدلی او یا وران شوي دي. هغو خلکو ته چې کورونه یې پریښي په ښوونځیو، نورو دولتي ودانیو او خیمو کې ورته ځای ورکړی شوی. دا ازادي راډیو ده. نن په دوبۍ کې د نړۍ تر ټولو لوړه ودانۍ پرانیستل شوه. دا ودانۍ چې اته سوه اته اتیا متره لوړوالی لري د دوبۍ د برج په نامه یادیږي، چې تر دې دمخه لوړې ودانۍ څخه مخته شوه او نړیوال ریکارډ یې ټینګ کړ. تر دې دمخه د نړۍ تر ټولو لوړه ودانۍ په تایوان کې وه چې 1508 متره لوړوالی لري. فرانسې د ممکنو بریدونو د اندېښنو له امله په یمن کې خپل سفارت وتاړه. په یمن کې د امریکا او بریتانیا د سفارتونو تر تړلو وروسته د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د خپل سفارت د تړلو اعلان هم وکړ. د وزارت په یمن کې خپل سفیر او نور اتباعو ته ویلي چې له احتیاط څخه کار واخلي او په داسې شرایطو کې له سفره ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د یمن مسؤولان وایي امنیتي ځواکونو د القاعده دوه مشکوک کسان په یوې نښتې کې چې د پایتخت صنعا په شمال کې وشوه ووژل. او هغه مسافر چې له 14 هیوادونو څخه امریکا ته سفر کوي د امنیتي خطرونو له امله به سر له نن څخه له ډیرو سختو امنیتي تلاشیو سره مخامخ وي. مسؤولان وایي هغه مسافر چې له دغو هیوادونو څخه او یا یې په لاره امریکا ته سفر کوي د تروریزم د خطر لرونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. په دې کې کیوبا، ایران، سودان او سوریه هغه هیوادونه دي چې که څوک ترې امریکا ته سفر کوي تر تک د مخه د هغوی د بدن او ورسره وسایلو پوره ځانګړي تلاشي کیږي. د دوی په شان ښایي هغه خلک چې له افغانستان، الجزایر، عراق، لبنان، سوریه، نایجیریا، پاکستان، سعودي عربستان، سومالیا او یمن څخه امریکا ته سفر کوي هم وکتل شي. دا اقدام وروسته له هغې وشو چې یو نایجیریایي سړي د کریسمس په ورځ امریکا ته په یوې تلونکې الوتکې کې د خپلو جامو لاندې د پټو شوو چاودیدونکو موادو په واسطه د چاودنې ناکامه هڅه وکړه. او سم ورسیږي د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونی له افغان دولت نه غوښتي چې په هیواد کې د خصوصي سکتور ودې ته لا ډیره پاملرنه وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس قربان حق جو خبریالانو ته وویل چې خصوصي سکتور باید په هیواد کې د کارموندنې او د عوایدو د ډیروالي په برخه کې مرستندوی رول ولوبوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغان دولت تل ویلي په هیواد کې د خصوصي سکتور پیاوړتیا ته ځانګړې پاملرنه کوي. په بامیانو کې 3000 بزګرو ته د کچالو د کرنې په برخه کې زده کړه ورکړل شوه. در سوځینې ښوونیزه دوره د بامیانو د کرنې د ریاست لخوا جوړه شوې وه. د پژواک خبري اژاند راپور له مخې د دې روزنیزې دورې هدف دا و چې په بامیانو کې د کچالو حاصلات ډیر شي. د بامیانو ولایت بزګران هر کال د کچالو له درکه په میلیونونو افغانۍ عواید ترلاسه کوي. او دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره د چمتووالي په خاطر سریلانکا ته ولاړه. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې افغان لوبډله به په سریلانکا کې له تمرین سربیره له یو شمېر ټیمونو سره دوستانه لوبې هم وکړي. ټاکل شوی ده چې افغان ملي لوبډله له سریلانکا نه تر راستنېدو وروسته په متحده اماراتو کې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. په کندهار کې د فوټبال سیالۍ چې ټاکل شوی و نن پیل شي وزندې دي. د کندهار ولایت سپورت امیر احمد الله ګلالي ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه ولایت ته د یو شمېر لوبډلو د نه رسېدلو له امله دغه لوبې وځنډې دي. د نوموړي په وینا په دغو سیالیو کې به د بېلابېلو زونونو د فوټبال لوبډلې برخه واخلي. ویل کېږي چې دا سیالۍ د هیواد په کچه د یوې ملي لوبډلې د انتخاب په هدف ترسره کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې مو پر دغو موضوعاتو راپور نو مطالب راغون کړي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویاند علیم صدیق د ولسي جرګې د وروستي اقدام هرکلی وکړ چې د په وینا اصلاح طلب وزیران ته د تایید رایه ورکړي. د مالی پخوانی وزیر او د اقتصاد وزارت ته کاندید انوار الحق اهدي چې د ولسي جرګې لخوا رد شوی وایي د جرګې غړو ورسره په شویو ژمنو وفا ونه کړه او دی رد کړ. د افغانستان ولسي جرګه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تر سمې څېړنې وروسته د ولایتي شوراګانو وروستۍ نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو افغان غړی چې د ولسي جرګې نننۍ غونډې ته بلل شوی و وایي د انتخاباتو په څېړنه کې ګډون نه و کړی.
ولی دا شکایات رفع سوی ندی، ولی توجه ندی سوی، او که دی وول چه زهم موجود نوما، نو دا دوی تصامیم چول باطل دی؟
ده افغانستان مالی وزارت چارواکی وی، ده حامد کرزی ده فرمان سرسم په دولتی دارو که ده سوپر سکل یا امتیازی تنخواهگانو په حکل ده چیدن لپاره یو کمیسون گمارل شوی یا دیر جربه پکار پیل وکی؟
دا ماشین افغانی که نیایشی او یک تناسب یا تعادل پا که راسته چه مثلا کم کارمندان دفار کم مثلا کم مقدار معاش وصل که
به یادو شو موضوعات در سنگ پرزین و نور موضوعات و هم راپور نامه طلب در او رو راست رو بسن. وړاندې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نن د یو فرمان له مخې د ولسي جرګې له غړو څخه غوښتنه کړې چې ژمنې رخصتې دي یو ځل بیا وځندوي ځکه د غواړي ډېر ژر نوي وزیران د جرګې ته وروپیژني. د افغانستان ولسي جرګې د ولسمشر کرزي لخوا د څلیرشتو کاندیدو وزیرانو له ډلې څخه ووته د عدم اعتماد اوبښې د باور رایې ورکړه او ولس نور یې رد کړل. په همدې حال کې په کابل کې ملګرو ملتونو د دفتر ویان علیم صدیق نن د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې پیشنهاد شوی وزیرانو ته د تایید او یا رد دی او یا ردولو صلاحیت د ولسي جرګې دی، خدای په دې خوښ دی چې د جرګې اصلاح طلب وزیرانو ته د تایید رایه ورکړې دي. علیم صدیق دغه راز د افغانستان په اړه د لندن د کانفرنس لپاره د تیاریو خبر ورکړ او وویل چې که تر هغه وخته پورې د کابینې نور وزیران له ولسي جرګې د باور رایه وانخلي دا به د کانفرنس پر نتایجو کوم بد اغېز ونه کړي. د ملګرو ملتونو د دفتر د ویاند علیم صدیق د وروستیو څرګندونو تفصیل له کابل د مجاهد جواد په راپور کې.
په کابل کې د ملګرو ملتونو یو ویاند وویل چې دا د ولسي جرګې له صلاحیتونو څخه دي چې پیشنهاد شوي وزیرانو ته د باور او یا نه باور رایه ورکړي، خو دوی خوښ دي چې اصلاح غوښتونکو وزیرانو ته پکې د تایید رایه ورکړل شوې ده. علیم صدیق دا خبرې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وکړې او هیله څرګنده کړه چې نوي وزیران به هم ډېر ژر ولسي جرګې ته وروپیژندل شي.
We want to be working with those ministers that have been selected and approved by the parliament.
د وی موږ غواړو چې له هغو وزیرانو سره کار وکړو چې د ولسي جرګې له خوا تصویب شوی دي. موږ هیله څرګنده وو چې ولسمشر او ولسي جرګه به د پاتې وزیرانو پر ځای نوي وزیران وټاکي او تصویب کړي. موږ له ټولو هغو وزیرانو سره کار کوو څوک چې په ولسي جرګه کې تصویب کیږي. خغلی صدیق زیاته کړه د کابینې لړ په داسې حال کې لا بشپړ شوی نه دی چې د لندن کانفرنس ته څو نه پاتې دي، خو دوی د افغانستان د حکومت له دغه دریځ څخه ملاتړ کوي چې وایي که وزیران اړوند وزارتونو ته نوي ټاکل شوي نو سرپرست وزیران او یا مرستیالان به د لندن په کانفرنس کې له افغانستان څخه استازیتوب وکړي. خو ده وویل چې د ولسي جرګې لخوا د لږو وزیرانو تاییدول به له افغانستان سره د دوی په مرستو باندې کومه منفي اغیزه ونه کړي. چې روخانه کړم چې زموږ مرسته به له افغان حکومت او دغه حکومت له بیلابیلو وزارتونو سره همداسې دوام ولري. فرق نه کوي که وزیران تصویب شوي وي او کنه، موږ به د سرپرست وزیرانو او مرستیالانو سره خپلې اړیکې ولرو. نوموړي زیاته کړه چې په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د دوی د ماموریت په وړاندې تر ټولو ستره ستونزه امنیتي ستونزه وه، ځکه د دوی په یو شمېر کارکوونکو او د مرستو په کاروانونو باندې مخالفینو بریدونه کړي. خو ده له خلکو څخه وغوښتل چې د مخالفینو غوږو ته دا ورسوي چې ملګري ملتونه یوازې له اړینو خلکو سره مرستې کوي او که دوی امنیت ته کوم ګواښ نه وي نو دغه مرستې به په روان 2019 میلادي کال کې نورې هم زیاتې شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ویاند علیم صدیق ته هم وویل چې لا تر اوسه پورې له دوی څخه د پارلماني انتخاباتو په برخه کې د کومې مرستې وړاندیز نه دی شوی او که وشي نو هرومرو به پرې غور وکړي، خو په دې شرط چې د انتخاباتو په خپلواک کمیشن کې بنیادي اصلاحات راشي څو په ټاکنو کې شفافیت باوري شي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر دفتر ویاند علیم صدیق د نننیو څرګندونو په اړه مو واورېد. هغه د افغانستان د ولسي جرګې د وروستي اقدام هرکلی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي کای آی ډي دو ورځې وړاندې ویلي وو چې د ولسي جرګې لخوا د یو شمېر کاندیدو وزیرانو ردول خواشینوونکی کار وکړ. آی ډي وای د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر حامد کرزي د نوې کابینې د ولسو غړو ردېدل په اوسنیو سختو شرایطو کې یو سیاسي په شا تګ دی. هغه د ولسي جرګې دغه اقدام په افغانستان کې د اصلاحاتو د راوستو لپاره د یوه اغېزمن حکومت د رامنځته کولو د هڅو په وړاندې یو خنډ وباله. په همدې حال کې د مالیې پخوانی وزیر انوار الحق اهدي چې د اقتصاد وزارت ته کاندید و ولسي جرګې رد کړ، وایي چې د ولسي جرګې 120 غړو د ته وعده ورکړې وه چې رای به ورکوي. اهدي وایي چې د ولسو وزیرانو ردېدل حکومت غیر فعالوي او دا شی د افغانستان لپاره د زغملو وړ نه دی. د ښاغلي اهدي د دغو څرګندونو جزئیات عصمت سروان وړاندې کوي.
د مالی پخوانی وزیر انوار الحق اهدی چې ولسمشر کرزی په خپل نوي کابینه کې د اقتصاد وزیر وړاندیز کړی و، د ځان په اړه د ولسی جرګې غړي په وعده خلافی تورن کړل او ویل چې دته په سیاسي انګیزه رای نه دی ورکړی شوی. ولسی جرګې د شنبې په ورځ د ولسمشر کرزی په څلورویشت کاندیدو وزیرانو کې یوازې اووه تایید کړل او ولس نورې رد کړل. په رد شویو وزیرانو کې د امریکا د کارلتن پوهنتون پخوانی استاد او د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر انوار الحق اهدی هم شامل دي. ښاغلی اهدی رویټرز خبري اژانس ته وویل دا زما لپاره په رښتیا د ډېرې حیرانتیا وړ و چې کمی رای راکړل شوې، ځکه چې د ولسي جرګې ډېرو غړیو ماته ډاډ راکړی و چې ماته به رای راکوي. اهدی همداراز ویل چې د ته ډاډ ورکړی شوی و چې 120 رای به ورکول کیږي، خو ډاکټر اهدی ته د دې شمېر نیمې رای ورکړی شوې. هغه په ولس رد شویو وزیرانو کې لومړنی کس دی چې د ولسي جرګې د پریکړې په باب څرګندونې کوي. انوار الحق اهدی چې د اسد د 9 نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو څو میاشتې مخکې د مالیې له وزارت استعفا وکړه، د ولسي جرګې له لوري د ولس وزیرانو ردول د افغانستان د حکومت لپاره لوی ګزار وباله او ویل چې ولس نورو وزیرانو ټاکل به ډیر وخت واخلي او افغانستان یو غیر فعال حکومت زغملی نشي. د همدارز ویل چې ګڼو نورو رد شویو وزیرانو هم د کار ښه تجربه او وړتیا لرله او مول شویو وزارتونو ته مناسب کسان ول. اهدی دا هم ویل چې دا کار په داسې وخت کې چې افغانستان له اداري فساد او تاوتریخوالو سره د مقابلې لپاره پیاوړي مشرتابه ته اړتیا لري، ولسمشر ته هم زیانمن دی. موږ د بحران په حالت کې یو، نړیواله ټولنه پر حکومت فشار راوړي چې اقدام وکړي، خو لا هم عملا حکومت نشته. اهدی په عین حال کې دا احتمال رد کړ چې ولسی جرګې به د ته په قومي بنیاد رای نه وي ورکړي. د په ولسی جرګه کې سیاسي انګیزو ته اشاره وکړه او ویل چې په جرګه کې د سیاسي ګوندونو د تسلط نشټوالی سبب کیږي چې په پریکړو کې سیاسي ګټې او تمایلات په پام کې ونه نیول شي.
د مالیې د پخوانی وزیر او د اقتصاد وزارت ته کاندید انوار الحق اهدی وروستۍ څرګندونې مو واورېدې. نوموړی د ولسي جرګې لخوا رد شوی دی. هغه وایي چې د ولسي جرګې دغه اقدام د افغانستان د حکومت لپاره یو لوی انګوزار دی. افغانان د ولسي جرګې د دغه اقدام په اړه څه وایي؟ د څو تنو البته د فرادي ولایت اوسیدونکو نظرونه به په دې اړه په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
زمان د لغمان ولایت څخه پیغام لرم. د ملت او د خلکو وکیل صاحبانو نه غوښتنه لرم د خدای او رسول په خاطر او په تجربه شي وزیرانو په پاچا کړو ته تایید درې ورنه کوي.
البته د مو د لغمان ولایت د یو اوسیدونکو نظر واورید. اوس به د فراه ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
دا خیر الدین غیخوال عبدالحسان تلیفون په لیکه در سره زه تازه له زابل نه راستون سوی یم چې د استاد له راډیو له لارې مو واورېدل چې د چارواکي وایي چې په زابل کې موږ ډېر کار کړی دی او پروژې هم فعاله کړي دي، سرکار هم فعاله کړي دي، خو زابل کې هېڅ کار هم نه ده سوی. هر ځکه په زابل کې درې ولسوالۍ دي چې د شینکۍ ولسوالۍ او د شمرزو
یو تخنیکی ستونزه په هر صورت زمونږ تیروتنه ومنې. په دې اړه به د البته د فراه ولایت اوسیدونکو نظرونه به بیا هم در واورو. زموږ په سهارنیو خبرونو کې دا اورېدلی شئ. خو بیا هم د افغانستان د ولسي جرګې په اړه راپورونو ته دوام ورکوو. د افغانستان ولسي جرګه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تر سمې څېړنې وروسته د ولایتي شوراګانو وروستۍ نتیجې اعلان کړي. ولسي جرګه دا غوښتنه وروسته تر هغې کوي چې د ولایتي شوراګانو ډېر شمېر کاندیدان په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو خبرې کوي. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړی چې د انتخاباتو د کمیسیون له چارواکو سره د ولسي جرګې د نننۍ عمومي غونډې ته بلل شوی وایي چې دته د ولایتي شوراګانو د رایو په څېړنه کې برخه نه ده ورکړل شوې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 15 غړي لري چې دوی افغانان دي. په دې اړه پام وکړئ. له کابل زموږ د همکار راپورته.
ولسی جرګې د انتخاباتو له خپلواکه کمیسیون څخه وغوښتل چې د ولایتي شوراګانو د رایو ترخې او سمې څېړنې پورې د ولایتي شوراګانو وروستۍ نتیجې اعلان نه کړي. ولسی جرګه وروسته تر هغې دا غوښتنه کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د تقلب او درغلیو له امله شکایتونه وشول. حتی د ولایتي شوراګانو یو شمېر کاندیدان ولسی جرګې ته هم خپل شکایتونه وړاندې کړل. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني د دې جرګې د غړو له ډېرو بحثونو څخه وروسته وویل چې ولایتی شوراګانو رای سمې او شفافې نه دي سړل شوي او باید چې وروستي نتایج تر هي سړنې وروسته اعلان شي.
شکایت وجود دارد در 34 ولایت افغانستان کمیسیون باید بیرسیدگی
بکنه. دایوی ده افغانستان په څلور ډیر شو ولایتونو کې شکایتونه موجود دي. مربوطه کمیسیونونه باید د ولایتي شوراګانو په اړه شته ستونزې حل کړي. کارای بیا شمیري کای لغوه اعلانوي او کاسمه داد دوی کار دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ویل کیږي تر څو چې د ستونزې ته سم رسیدگی ونه شي تاسو د ورستی نتایجو د اعلان حق نه لرئ. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې عمومي غونډې ته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی مولوي مصطفی بارکزی او د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي هم بلل شوي وو تر څو د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو په اړه ځواب ووایي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی مولوي مصطفی بارکزی د ولسی جرګې غړو ته وویل د ولایتي شوراګانو د رایو په څېړنه کې د دې کمیسیون د رئیس د مخالفت له امله حضور نه درلود او دوی نشي کولای چې د مشکوکو رایو څېړل سم او شفافه وبولي. دوی وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 15 تنه غړي لري چې 3 تنه بهرانیان او 2 تنه افغانان دي. د مولوی بارکزی په خبره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کاري طرز عمل لمخي باید د دې کمیسیون په هر فیصله کې د دې کمیسیون یو افغان کارکونکو شامل وي. ل دې پرته د دې کمیسیون شوی پریکړه قانوني بڼه نه لري.
فهیم باید وغوښتل شي کدی هلته موجود و دا تصمیمونه نیولې دي ولی غیر عادلانه تصمیمونه نیول سوی دي ولی دا شکایات رفع سوی نه دي ولی توجه نه دی سوی او کدی وویل چې زه هم موجود نه وم نو د دوی تصامیم ټول باطل دی.
دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې ویل شوی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر ګرنټ کیپن او دوه تنه نور بهرني غړي د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ته د ولایتي شوراګانو په اړه د خپلې وروستۍ پریکړې له سپارلو وروسته له دې هیواد څخه وتلي دي. په عین حال کې د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي د ولسی جرګې په غونډه کې وویل تر څو چې دا معلومه نشي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دوهم افغان غړي فهیم حکیم د ولایتي شوراګانو د مشکوکو رایو په سړلو کې برخه اخیستې و او کنه دوی به د ولایتي شوراګانو وروستۍ نتیجې اعلان نکړي. د افغانستان په څلور ډیرو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو سلګونه کاندیدان شکایت کوي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلې شوي او تر څو چې رایې سمې ونه سړل شي دوی به نتایج ونه مني. دوی ګواښ کوي کچېره په دې برخه کې بې پروايي وشي نو دوی به د مظاهرو او لاریونونو په کولو سره د خپل حقوقو غوښتنه وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي رادیو خبرونې د افغانستان په وخت د سهار لوو بجو څخه د ماخم تر وو بجو اوریدلی شئ. د ازادي رادیو خبرونې دغه راز په انټرنیټ کې هم اوریدل کېدی شي. زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورشئ، د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده www.azadiradio.org. د افغانستان مالی وزارت چارواکي وایي چې د ولسمشر حامد کرزي له فرمان سره سم په دولتي ادارو کې د سوپر سکیل یا امتیازي تنخواګانو د څېړلو په اړه یو کمیسیون ګمارل شوی او ډېر ژر به په کار پیل وکړي. په وروستیو اتو کلونو کې په یو شمېر دولتي ادارو کې ځینې خلک سربېره په دولتي تنخواګانو په زرګونو ډالر امتیازي تنخواګانې هم اخلي. ځینې مامورین شکایت کوي چې ډېر داسې کسان شته چې مستحق نه دي خو امتیازي تنخواګانې اخلي. په لړ د مالی وزارت د مقاماتو د څرګندونو تفصیل له کابل علي خان محمد سین په راپور کې اوري.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د جمهور رئیس حامد کرزي د حکم د عملی کېدو لپاره د مالیه د وزارت په مشرۍ د څو نورو دولتي ادارو په ګډون یو کمیسیون ګمارل شوی تر څو د هغو مامورینو په تنخواګانو غور وکړي چې سوپر سکیل یا امتیازي تنخواګانې هم اخلي. د مالیه د وزارت ویان عزیز شمس د موضوع په هکله وویل.
دغه حکم معنا دا ده چې مخکې د کمیسیون اصلاحات اداري لخوا ځینې وزارتونو لپاره یو لوی معاشونه ورکول کېده ځینې کارمندان لپاره، او اوس دا فرمان غول چې اولا دا معاشونه افغاني سي معیاري شي او یو تناسب یا تعادل پکې راشي چې مثلا کوم کارمندانو لپاره کوم مثلا کوم مقدار معاش ورکړل شي. فرمان مثلا صادر شو، د فرمان د صادرېدو نه وروسته خپل کار به پیل کړي.
د جمهور رئیس حامد کرزی په حکم کې راغلی دی چې دا پریکړه د اداري فساد او د بودیجې د بې ځایه لګښت د مخنیوي په نیت شوې ده. د افغانستان په دولتي ادارو کې داسې مامورین شته چې د میاشتنۍ دولتي تنخواه تر څنګ د سوپر سکل یا امتیازي تنخواګانو په نوم په زرګونو ډالر هم اخلي. د دولت ګڼ شمېر مامورین شکایت کوي چې امتیازي تنخواګانې تر ډېره ځایه مستحقو ته نه ورکول کېږي. دوی وایي د دولت مامورین ډېر مستحق دي، او که څوک وایي چې د دوی ظرفیت کمزوری دی باید دولت ورته روزنیز پروګرامونه پیل کړي. د محمد شفیع او تمنا تنها په نومونو دوه تنه مامورین وایي
هر اردن چې دا کار کوي باید د لیاقت هغه وګوري تجربه، اما ورځ چې مثلا ضرورت ده په همغه اندازه باید تماش ورکړي. نوزدال خارج راغلی ده ته لازمي ضروري نه ده اضافه ماش ورکړي، یا هغه اضافي ماش ته هغه خلق اخلي تما مامورین و تدنور بیچاره و خلقو ته باید ورکړي. درانوی سیستم سرخ باید دولت برابر کنی کورسون هر شای ورطا محیل که چاقا درس و ایپنی و سیستم بلد سی
دیر کل ندی چیز وزیفه لرا با کل وزیفه تا کل پو وقت زبا ایبا ماش دیر کم دی زیاد کسان چی دیر نوی را غلی دی دوی ماشین دیر جیک دی شاید انت پریز دالر هم دی ماش اختی باید طول ست تعلیمی باید دول دلسی سوش تجربه لری دقیق ماش باید لرسی.
د افغانستان خلکو او نړیوال ټولنې له جمهور رئیس حامد کرزی څخه په کلکه غوښتي چې د اداري فساد پر ضد مبارزه پراخه او جدي کړي. جمهور رئیس حامد کرزی هم د جمهوریت د دوهمې دورې په لومړۍ ورځ د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې ده چې په دې لاره کې به د مبارزه له پخوا څخه زیاته پراخه او جدي وسي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوسمه یو سیمه ایز موضوع ده. سعودي عربستان او ایران حکومتونه په دې خبرې کوي چې د اسامه بن لادن لور ته څنګه لار برابره کړي چې له ایران څخه ووزي. دا خبر شرق الاوسط ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ خپور کړی. نور جزئیات د جرمني خبري آژانس په استناد د سالم محمد صالح په راپور کې اوري.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده سعد الفیصل شرق الاوسط ورځپاڼې ته وویل د اسامه بن لادن لور ایمان بن لادن د سعودي عربستان په سفارت کې ده. هغه وویل موږ فکر کوو چې دا یوازې یوه بشري موضوع ده. د ایران له چارواکو سره په خبرو لګیا وی چې په دې مسله کې یوه موافقې ته ورسیږو او ایمان ته د وتلو زمینه برابره کړو. الفیصل زیاته کړه چې نه غواړي دا موضوع سیاسي رنګ خپل کړي، مسله نوره هم پیچلې سي او له تهران څخه د ایمان بن لادن وتل وځنډیږي. د عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سعد الفیصل دا بیان لومړنی حکومتي عکس العمل دی چې په عامه څرګندیږي. له سعودي عربستان څخه خبرېدونکي شرق الاوسط ورځپاڼې تېره اونۍ راپور ورکړ چې ایمان بن لادن درې اونۍ په سفارت کې ساتل شوی او نه ده توانېدلی له هغه ځایه ووځي. ورځپاڼې لیکلي هغې له خپل ورور عبدالله سره چې په عربستان کې اوسېږي خبرې کړې دي. ایمان ویلي چې دا او پنځه ورونه یې له خپلې یوې مور ام حمزه سره یو ځای له 2001 میلادي کال راهیسې چې امریکا پر افغانستان یرغل کړی په ایران کې ساتل کېدل. ایران ویلي دي ایمان آزاده وه چې هر چیرې ولاړه سي، خو سعودي عربستان د هغې هویت نه تاییداوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند رحمین مهمان پرست په دې اړه د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ته وویل تر اوسه پورې د سعودي عربستان سفارت داسې کوشش نه دی کړی د هغه چا هویت تایید کړي چې ځان د اسامه بن لادن لور معرفي کوي. د اسامه بن لادن کورنۍ شرق الاوسط ورځپاڼې ته ویلي دي دوی له 2001 میلادي کال راهیسې د خپلې کورنۍ د ورکو سویو غړو په اړه معلومات نه لري چې ګمان کېده دوی به په افغانستان کې وي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یو او پیښور و سوات سلورتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په لنډو منځنیو څپو سربیره په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 0.15 څپه هم اوریدلی شئ. په همدې سره د دې وروستۍ، البته د نن ورځې د وروستۍ پښتو نیم ساعت خبري مجلې وخت هم مخ په خلاصېدو دی. جاوید نعیمي او قادر حبیب سټډیو ته راغلي دي. جاوید نعیمي ستړي مشي. جاوید نعیمي، تاسو پروګرام کې څه لرئ؟
بله، با تشکر از شما اول سلام عرض میکنم بر تمام شنونده های رادیو آزادی. اونا را خوش آمدید بگوییم به مجله خبری. این ساعت در برنامه